یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د بشری حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندېدو راپورونه رد کړي، او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي طالبانو له کاره د ښځو د ایستلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو له لارې د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو د څانګې مرستیالې هی دربار ازادۍ راډیو ته وویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یې د ښځو د تعلیم او کار په اړه په یوه خبري غونډه کې کړې وې. د بشری حقونو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط آی او ام
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې په 5 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخات گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 83 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدرو موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د ښکېلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور وتوغول چې د چارواکو په ګمان ښایي بالستیک توغندي وي. دا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا له لورې د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوي توغندي احتمالاً بالستیک میزایل و، خو دا یې نه دي ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي وتوغول. اوکراین پر روسیې په یو بې ساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیف ویلي چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولنډ، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوت حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2021 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړي دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي و چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سختې واورې او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلی دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو او بشری حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې وه چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او سی جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال لا افغانانو سره کړي. لدې ژمنو یو مهمه ای د خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو د زده کړې او کار په اړه و. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څانګې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبان حکومت پرون هیله خدا چې د نوي خونیس کال لپاره سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانیزي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نوي څرګندونو پاړي د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. ل 15 میاشتو زیاته موده وشو چې د شپږم ټولګي پورته نجونی خونځو ته نه پریښودل کیږي او تر خوایډ په هانتونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مرسیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي او وايي ل نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. مېرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړګڼي چې دا حالت نور هم ناوړه کړي، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پریکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. اخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ کونو یو شمېر خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته ژمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو نن زموږ دغه فیصله و زموږ د نن نه د شت چې غلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاڅخه نو دوی مره دعوت کړ چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبان حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقوقو تجمن دي او په یو شمیر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابر کړی ده ورسوي کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختي نه وکه د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوایې د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري ځنګړي ډول د خوځو حقوقو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوې نظر پوښتنه خي چې پوښتل شوې 95% خبريالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پوښتنه کې د افغانستان په څلور دو ولایتونو کې له 1500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یکشنبه په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې په کې په څلور دیشو ولایتونو کې له 1500 خبریالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90% پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغې نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته ویل
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډېر خبریالان پوښتل شوي چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته نږدې 90% پوښتل شویو خبریالانو ویلي هو او څه باندې 10% نورو ویلي چې نه بله پوښتنه دا وه چې آیا کورني او بهرني خبریالان کولی شي په ازاده توګه معلومات ترلاسه او خپاره یې کړي څه باندې 90% خبریالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پوښتنې ته 90% پوښتل شویو خبریالانو د هو ځواب ویلی چې آیا حاکمې فضا ستاسو د خپرونو پر تولید سانسور وضع کړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبریالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشتوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولي په دغه نظر پوښتنه کې 1.5% پوښتل شویو خبریالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت له خواله خند سره مخ شوي او څه باندې 50% هغه ویلي چې خلک له ډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2% خبریالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینې خبریالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډیریږي دوو خبریالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړیو کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې چې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي له بده مرغه د خبریالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یوه تېروتنه اوسیږي چې خبریالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبریالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبریالان او معلوماتو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې اوس مهال خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونی رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښخ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستان او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وضع شوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوي دي او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوي دي د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
ښاغلی کریمی ویل چې د رسنیو په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به وروستی شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړي پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي چې د اقتصادي کمیسون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخت د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړې ده. د خبر ځای په حواله ښاغلي حنفي هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دنده سپارلې تر څو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوې چې په هلمند او کندهار کې د کجکي بند ژر رغېدو لپاره د ټول هغه الکترونیکي توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړه چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی و. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 2.3 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102.3 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6.5 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15.3 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 0000 کسانو د مرګ لامل کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات له اسدالله الدین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنورۍ په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې پر راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولی تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر پر ځای کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای د غسپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې
د ولایت د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قبضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژری دي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ استاسي مبارزه چې موږ روانه کړې وه دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه وه. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز موږ ته هم اشاره وکړه او له حکومت غښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز موږ کې دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس اور کړی دي او د واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
په طالبانو د چلند په اړه رپورټونو په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو تستغیث پوری ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. ل تیر اگست چې طالبان واکمن شوی په غیواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس افغانستان وتلی او یا هم د وټو په حال کې دی روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړي او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو د برخې لغه غپیلېږي.
دا موال د کنډا غداوي څوک خدای متابقه
په ویډیو کې لیدل کېږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو وختان ورکین چکړي هغه یې د لزګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي. ګذر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي دی. نوموړی د جنوري پر شپږمه مشال لیډیو ته ویل د خپل ولسی هنرمندانو د سپکاوی ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وایي ژوند ته د ورپی خطر لوجې خپل ځایځګه نشي پټاګه کوله، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي اته دوه غوون کې پچا غوون کې د ځاځيو اصلي اوسیدونکي او مونږ وایي ستاسو ورتوي چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت چې طالبان افغانستان ته راغلي نو از ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویدو ولس همدا حال به تر اخره مې د ویدو ورځ پورې دلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتې. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحه چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې له بهر غږ راوچت کو، موږ د هنر برخه کې ډېر ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګان مې اوڅو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم، کله کله سړي سره الفاظ نه وي څه وایي، خو موږ خود ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ماغه جنگ په ډولونو پاتړونو ترمنځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی، او په هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي لري، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوې او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو تر څنګ نجونې هم پکې وي. د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقۍ مرکز ل زده کوونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا ل افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول سورنه اتر تپا منګې رباب تا دې پیړیو پیړیو نا زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې مشغولم کوله، او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی، او زبګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني. په دې کې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګ سنتره وجل دی، زبون کا موسیقی وجل دی، زبون کا شناخت وجل دی، دی دی پر اور ہم لوگ چگورا کل تک ایجنڈا ہے چلا رہے کڑا ایجنڈے کے سر نقصو نو دی ہماری سے افتانا دنیا تا دا سے وفائی چی دا جنونی خلق دی دی یوازی پوٹوپک باندے کنٹرول کی گی بس آئین نا بغیر خلق پوٹوپک لاس کے دے ہوئے چی بس مگا پاچانی دیر مشکل وقت دی بد وقت دی اور دنیا تا پکار دی چی اگئی تماشاور کسی کسی دی چی کم اور پا افغانستان کے لگئی دا خوری گی.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل، دا هغه هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک راوستل کیږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا هغه په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډیر ساينټیفیک او ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زیونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکار چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو خدای نه مرستي وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003